یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې خبری خبرونه د موږ تاسو ته خبري رپورټونه او مرکې خبرو نن د چهارشنبه ورځ د دلوي لسمنې ته د 1390 هجري المریز کال او نن د 2019 میلادي کال د جنوري 10 نیټه ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه کار اخلي. تاکل سوی ده چې نن چهارشنبه د شپږ نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان سي او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل
هغه تروریستي ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي، دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمه ایز ریښه لري، سیمه ایز ملاتړ لري. که سیمه کې ځینې هیوادونه تروریستي ډلې ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکوي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستانه افغانستان او بیا مرکزی آسیا ته انتقالېږي. د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون ځینې غړي هم وایي چې حالاتو او د داعش د تګ راتګ لارو ته په کتو له شک پرته پاکستان د داعش ملاتړ کوي او ترانسپورټي اسانتیاوې ورته برابروي. پاکستان تر دې وړاندې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورن سوی، خو اسلام آباد په پرله پسې ډول دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې هېواد یې پخپله د تروریزم قرباني دی. د څرګندونې داسې مهال سوي چې امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو یا سی‌آی‌ای مشر وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. جینا هاسپل چې د سې‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای خبرې کولې وویل
It's very important that we maintain pressure on the terrorists.
دا وی دا ډیر مهمه ده چې موږ د غلطه په ترګرو ډلو فشار وساتو. کابل اخره د سولې توافق رامنځته سو د څارنې یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم اړتیا ولرو سو دا وړتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس پکار سو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د ملي استخباراتو مشر جان کورتس په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د ولسمشری راتلونکي انتخابات، د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخته. تکل سوی ده چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل
په ولایتونو چې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا بیادیانی او رسیدگی شکایت ته صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلي وو او یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول. د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا نو هغه به نن رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
شغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 12 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل کړي دي. دغه لاره له تیرو درېو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پر نورو سلاغه د خبره وکړه چې ایرانی چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبرې ورسره وکړي رد کړل. له دې مخکې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو رئیس محمد علي جعفري تیر کال ویلي و چې ایران د بالستیکي راکټونو انداختې په 2000 کیلومتر محدود کړی دی. شمخاني دولتي تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې ایران کوم ساينسي یا عملیاتي پلان په پام کې نه لري چې د خپل پوځي میزایلو د انداخت اندازه زیاته کړي. د فرانسې دفاع وزیر جان یولو دریان بیا تیره اونۍ ویلي که چیرته د ایران د راکټي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې مخکې ولاړې نه سي، پاریس چمتو دی چې په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګوي. او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. امریکا داسې وخت دا غوښتنه کړې چې د نړۍ د 15 لوی اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجنګ کې وګوري. د دوی له نن پیل شوي د ورځني ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. امریکا متحده ایالاتونو روسیه د یو منځني واټن ویشتونکي راکټ په ځای پر ځای کولو تورنه کړې او مسکو ته د فبروري تر 2 وخت ورکړی چې د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. خبرونو پای.
ساعت 12 بجې او 15 دقیقې د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي والي حکومت د اجرایه ریاست د ویندویانو د خبرو جزئیات واوري چې په سیمه کې د تروریزم او د تروریزم د ملاتړ په اړه کړی دی. دوی وایي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې له تروریزم د خپلو ګټو د ګټلو لپاره کار اخلي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو. وګورو چې نن په کابل کې یو شمیر ورځپاڼو چې ازادي راډیو ته را رسیدلې دي پر کوم مسایلو باندې خپلې سرمقالې لیکلي او تبصرې کړي دي. په دې خبرونه کې د غزنی له والي سره مرکه لرو.
د موږ لپاره اولویت تحرر څه امنیت دی؟ د امنیت په برخه کې انشاءالله او جلالت مو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډاډ وکړي انشاءالله.
په نړیوال مسایلو کې به په پیکینګ کې د نننۍ غونډې له جریانه خبر سي. نن د 15 نړیوالو قدرتونو استازي غونډه لري. هغوی د اټومي وسلو د پراختیا پر مخنیوي خبرې کوي. د دې غونډې په څنګ کې امریکا پر روسیا او چین غږ کړی چې د خپلو اټومي وسلو او فعالیتونو په اړه له شفافیت سره معلومات وړاندې کړي. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرو. اوردونکو تاسو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کیږي. د افغانستان بعضي گاونډي وادونه له تروریزم د خپلو ګټو د ګټلو لپاره کار اخلي. اجرایی ریاست د خبري د روسیې د کورنیو چارو وزارت ته چارواکي د روسي وینا په اړه کړی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځایه د مرکزی اسیا هیوادونو ته ځي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د یو شمېر غړو نظر هم اخیستی دی. رحمت الله افغان رپورټ لري.
که څه هم روسیه وایي داش جنگیالي له پاکستان، افغانستان او بیا مرکزی اسیا ته انتقالیږي، د افغان حکومت اجرایی ریاست هم په ټینګار سره وایي چې تروریزم سیمه ییز ملاتړي او تجهیز کوونکي لري. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم نه د خپلو اهدافو لپاره استفاده کوي.
هغه تروسې ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي، دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمه ییز ریشه لري، سیمه ییز ملاتړ لري. که په سیمه کې ځینې هیوادونه تروسې ډلې ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروسې ډلې په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکړي.
دا په داس حال کې ده چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایګور زوبوف تازه له پاکستانه د افغانستان شمال ته د داعش جنګیالیو د انتقال او د جګړې د دوام په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې زیاتره جنګیدونکي داعش جنګیالي د پاکستان د اورکزیو قبیلې اوسیدونکي دي. د دغه وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې نږدې ماته خوړلې، یوازې په کونړ ولایت کې کم فعالیت لري خو په ضد یې پوځي اقدامات روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای پاکستان حکومت او د دغه هیواد ځینې سیاسي ډلې له د جنګیالیو ملاتړ کوي او د افغان حکومت په ضد یې کاروي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کې هیڅ شک بنوي چې پاکستان حکومت د داعش وشاته ولاړ وي. کوم شان چې دلته واقع کیږي، کوم مسائل چې دلته واقع کیږي، کوم داعش رفتارمات چې دلته موږ وینو هر ورځ تګ راتک، یو خصوصا په سرحدي ولایتو کې لکه ننګرهار، کونړ، نورستان، دا د دې اثبات دی چې پاکستان د دې خلکو په تمویل، تجهیز او ترانسپورت کې لاس لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ دښمن هم دی، نو په کار ده چې د دغه ستونزې د حل لپاره په ګډه او همغږي کار وسی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای که تروریزم په سیمه کې پښې ټینګې کړي، نه یوازې افغانستان پاکستان سیمې بلکې نړۍ ته هم جدي ګواښ پېښولی سي، نو لازمه ده وړاندې له دې چې په سیمه کې جنګیالي جذب کړي باید له منځه یوړل سي.
تاسی و اوریدل چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون ځینې غړي په دې اړه چې پاکستان شاید د داعش ملاتړ کوي څه نظر لري. د پاکستان حکومت کله هم دا نه ده تایید کړي چې له افراطي او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. پاکستان مکرر وایي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې قرباني دی او پر افغانستان او پر ټول نړیواله ټولنه مکرر غږ کړی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دي د دوی هڅې له پامه نه غورځوي. مسله کې پاتې کیږي د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ادعا کړي چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځای د مرکزی آسیا هیوادونو ته ځي. زما همکار رحمت الله افغان په کابل کې د سیاسي چارو لوی وکتونکي محمد داګل مجاهد سره مرکه کړې ده او له هغه څخه یې پوښتنه کړې ده چې پاکستان به د داعش وسلوالو ته څه ډول ترانسپورتي امکانات برابروي.
پاکستان خپل دنه د دوی په حکومت کې چې آی سایده خپل دا پروژې پلي کوي او د دې نه ګټه اخلي د خپل هیواد لپاره، خصوصا د افغانستان لپاره. داعشیان په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان اول د اورکزی ایجنسی کې پاکستان کې داعشیان پیدا شو او دایره انتقال کړه او افغانستان کې په ننګرهار، کونړ، نورستان په دې ځای کې ځای ځای کړه. لیل هم په افغانستان کې داعش د پښو ځای نسو پیدا نسو کړی په هغه پیمانه چې لازم و.
مجاهد صاحب، د داعش په انتقال کې له پاکستان بغیر نور کوم کړیو هیوادونه دي چې لاس لري؟
داسې ډېر هیوادونه د نړۍ د منطقې د افغانستان په نږدې هیوادو کې د استخباراتي کړیو، د لرې منطقو استخبارات او د غټو قدرتو استخبارات په دې کې لاس لري، په دې کې شک نشته. دا ټول اوس په دې خبره باندې پیږي چې داعش یو پروژه ده، دا په سوریا، په عراق کې پلی سوال ته بلاخره ناکامه شوه او دا پروژه داسې راځي افغانستان ته راغلی، نه داسې علاقه مند دي و استادې ته چې دا منظرې آسیا ته انتقال کړي او دغه ځایونه روسیه ته تهدید ده.
جی صاحب، د دې لپاره چې دغه یو نړیواله ستونزه ده او تروریزم یو نړیوال ریښې لري، سیمه ییز آباد لري، د دې لپاره چې مخنیوی وسي په سیمه کې په افغانستان کې منځنۍ آسیا ته انتقال لپاره د سیمې هیوادونو او نړیوالو قدرتونو ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه مخ ونیسي؟
بدون شکه اطراحګری یو غټ مشکل دی په نړۍ کې، د خصوصا په خاور میانه کې او په آسیا کې دا مشکلات شته. حتی په اروپا کې هم بعض عملات د داعش دخوا یا د سینور تروسی دخوا کیږي. دا یو مشکل جهانی مشکل دی. ما هیله دا ده د افغان په صفت، د کوچنی افغان په صفت، ټول نړیواله ټولنه په راس کې دا غټ قدرتونه لکه روسیا، چین، امریکا، انګلستان او ناټو، دوی ټول باید په دې باندې مشترکه مبارزه وکړي. د دې لپاره ګډه مبارزه د اول د اسلامي هیوادو مشران او اسلامی کانفرنس باید په دې باندې کار وکړي او د نړیوالې ټولنې ټوله همغږي یو لاس شي او داس ترګرو سره چې انسانانو ژوند تهدیدوي دا باید دوی سره جدي مبارزه وشي او د دوی د وسیعت نه مخنیوی وشي او دوی وځپل.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان مرکه واوریده. د دې سره ورزو اقتصادي خبرونه ته ناجیه ساپی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د کابل د شکردرې مسلخ تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکردرې مسلخ په جوړولو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګول شوي. نوموړي وویل چې د مسلخ یو اویا سلنه چارې بشپړې شوې او تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په فراه ولایت کې د نه بابا عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي دغه ممیز خونې چې په یو وخت کې د لس زره ټنه انګورو د ساتلو وړتیا لري د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې لخوا جوړې شوې دي. دوی وایي د ممیز خونې به د بڼوالو په اقتصادي وده کې رغنده رول ولوبوي. ممیز د افغانستان له مهمو صادراتي توکو شمیرل کیږي او د ممیز خونو جوړول د معیاري ممیزو په تولید کې له بزګرانو سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوره بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیم منی بوره وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پټرول 550 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 15 اتیا افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
تاسو د ازادي راډیو او اوریدونکو زموږ خبرونه 12 ساعته وی د ورځې د سار د وجود خدمت ماشام تر وجو پورې نو لطفا را سره اوسئ. په دې خبرونه کې ورسره د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو د ازادي راډیو ونیس پروګرام هم اوریدلای سي. اوس په ورسې ویناريوالي مسلې ته تاسو په خبرونو کې واردل چې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 50 سترو اټومي قدرتونو د ډیپلوماټانو غونډه ده. دوی د اټومي وسلو د استعمال د مخنیوي په اړه بحث کوي. اسمت ساروان را سره په استودیو کې دی. ساروان سره تاسو دغه موضوع جزئیات کتلی دي. مخکې دی چې غونډه په لسی امریکا د روسیې او چین څخه غوښتنه کړي چې په شفافیت د معلومات ورکړي. د دې خبرې جنور جزئیات څه دي؟
امریکا له روسیې او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړي چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې باید شفافیت زیات وي او د دوی په منځ کې فعلاً شفافیت نشته. امریکا وایي چې د هر هیواد راپور له بل سره توپیر لري. له شفافیت نه منظور دا ده چې د اټومي وسلې به نه زیاتوي، اندازه او شمیر به نه ډیروي، حال دا ده چې ځینې هیوادونه په پټه اټومي وسلو ته انکشاف ورکوي.
سروان صاحب، تاسو دلته لیکلي دي چې د اټومي د وسلو د کنټرول تړون د پای ته رسیدو له خطر سره مخامخ دی، ولې تاسو دا پوښتنه راپورته کړئ؟
امریکا پر روسیه تور پوری کوي چې د منځواټن اټومي ځواک تړون نقص کړی دی. امریکا د فبروري تر دوهمې پورې روسیه ته وخت ورکړی و چې د توغندو د استولو پاره د واشنگتن غوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ووایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له دې تړون څخه به ووځي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د وسلو نوې سیالۍ به جوړ شي. د رواني جنوري په پیل کې په دې موضوع په جنیوا کې د ډیپلوماټانو خبرې بې نتیجې پایتو رسیدي او نتیجې ورنکړه.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار اسمت څاروان خبري واوریدل. دغه مسله به ورسته زموږ پر وپاړه باندې هم راسي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو وپاړه د دې او نورو ټولو مسایلو د کتلو اوریدلو او لوستلو لپاره او پر سوشل میډیا د خپل ملګرو سره د شریکولو لپاره وګورئ. د ازادي راډیو وپاړه ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
په افغانستان کې تاسو پر امنیتي وضعیت ډیر معلومات لرئ. د غزنی ولایت ته ولایتونو څخه دی چې په 2013 میلادي کال کې له سختو شرایطو سره مخامخ و. خو د دې ولایت والی وحید الله کلیمزی وایي چې د افغانستان حکومت د دې پلان لري چې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي او حتی هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي بیرته ونیسي. زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د غزنی له والی وحید الله کلیمزی سره مرکه کړې ده.
زه څو ورځې مخکې کابل ته مې سفر درلود رسمي. په دغه سفر کې ما د افغانستان د ملي دفاع د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد سره او د ځینو نورو مسؤلینو سره وکتل. په نهایت کې مې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلالتو ولسمشر سره وکتل. د موږ دپاره اولویت ته هر څه امنیت ده. د امنیت په برخه کې انشاءالله وزیر صاحبانو ډېرې ښې پلانونه او طرحې درلودل. موږ ته یې پوره ډاډ راکړو او جلالت مو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډاډ راکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، انشاءالله د دې په وړاندې به عملیات پیل شي، ولسوالۍ به انشاءالله بیرته فعال شي او شهراو باندې چې کوم امنیتی تهدیدات شتون لري هغه به هم د منځه یوړل شي.
تاسو د لویو لارو خبره وکړه. د غزنی پکتیکا او غزنی زابل ترمنځ پر لویو لارو ډیری وخت وسلوال طالبان حاکمیت لري. د دې لارو د خلاصون په مخه هم کوم پلان لري؟
کابل څخه تر غزنی او بیا تر زابل پورې دغه شارع تقریبا ډیره نام نه ده. ولسی خلک، دولتي مسؤلین، د موزن اکمالاتی قطارونه همیشه د تهدیدات سره مخامخ وي، خاصتا د غزنی نه تر زابل پورې. ستاسو ګوري چې په ځینو سیمو کې داسې حادثې روانې دي چې په ځینو پخوانیو سرکو طالبان کار کوي چې د خلکو نه غیر قانوني اخاذي وکړه، د دې لارې ځان تمویل کړه. دینه کاملا مو با خبره یو. مو د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست ټول په جریان کې اچولی دي او په دې باندې پلان باندې کار کو چې دغه شارا څنګه کولی شو یو امن شارا وي، په دې باندې قوي پوسته پرازو ایجاد شي، همیشه گزمه وجود ولري او د مخالفینو شتون په شارا کې یا دغه تک شارا ته یا د خلکو ته ګواښونه رامنځته کول د مخه ونیسو.
ډیری وخت تاسو ویل کیږي چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ځینو مشکلاتو او ناامنیو سبب جوړیږي. دغه ستونزې تاسو په کوم نظر ګوري؟
به مخکې درته ویل چې د وزیر صاحب دفاع سره او د وزیر صاحب داخلي سره موږ په ټولو مسایلو باندې بحث کړی. هغه کمبودی، هغه کاستی، هغه نواقص و مشکلات ستونزې چې د موږ په امنیتي نهادو په ادارو کې موجود دي، د هغې د رفع کولو د حل کولو په خاطر باندې او په څنګ کې ورسره د مخالفینو په ضد باندې یو اساسي پلان شوي داس عملیات چې هغه نور هغه ناامنه ساحې امنې وګرځي او د غزنی ولسونه په یوه سوکال او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي، انشاءالله د دې دپاره موږ ګډ کار کوو، انشاءالله دغه ستونزه به حل شي.
راپورونه ښیي چې غزنی تر تهدیدونو لاندې ده. هره شپه د ښار پر کمربندي پوستو، د ځینو ولسوالیو پر امنیتي پوستو او نورو امنیتي ځایونو جګړې کیږي او داسې ویل کیږي چې د هوا له تودېدو سره به دغه جګړې نور هم شدت ومومي. تاسو د غزنی راتلونکی څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم په دغه د غزنی خلکو ته او خپل تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ په غزنی کې د امنیت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. با وجود چې تېر کال هم ډېر ستونزمن کال و، جنگونه و، تهدیدونه و فشارونه د مثلا د خلکو د خاورې د دښمنانو زیات و، ولی موږ وکولای شوای تاسو په اوله قدمه کې د غزنی ښار په تیر کې یو اساسي کمربند نه درلوده، چیرته چې د پولیسو پوستې موجوده وي، د کمیت لحاظه کم پرسونل پکې و او د استحکاماتو کیفیت یې تقریبا ډېر ضعیف و. اما موږ وکړه شی چې د غزنی د ښار کمربند د پنځو بیزونو څخه چې د اردو څخه د قوي تحکیماتو درلودونکي د کافي پرسونل د کمیت لحاظه پکې دی دم ایجاد کړل. د دې تر څنګ هم کمربندي اوویس پوستې چې ډېر قوي تحکیمات هم ورته جوړ کړل، دم تاسیس کړی، عملا پرسونل کې پروت دی. وګورئ په تیرو کالو کې په غزنی په اوله په ښار کې ترورونه کېدل، لیلا الحمد په دې کې دومره بهبود راغلی چې تاسو داسې پیښه د ترور تر اوسه پورې نه ده لیدلې. یعنی دا هغه څه دي چې د مخالفینو تهدیداتو کچه کمه شوې ده، دوی ځپل شوي دي. په دوهمه خدمه کې تاسو ګورئ چې د وروستیو کې موږ هوایي کماندو حملات په ډېرو برخو د غزنی کې اجرا کړل او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 200 نه زیات هغه په اصطلاح د طالبانو قوي سرګروپانو قمندانانو معاون دیوالي و ډېر مهم کسان د منځه ولاړل. نو زه د ما ارزونه د راتلونکي دپاره زه د غزنی وضعیت خوشبینه یم. ډیر کار په دې برخه کې کو تر څو د امنیت یو مناسب او ښه بستر رامنځته شي. د هغې په څنګ کې موږ کړی شو چې حکومتداري پیاوړي کو، انکشافي پروژې په ښه شکل تطبیق شي. نو انشاءالله موږ د دغه کار دپاره هڅه کوو، امیدواري ډېره لرو.
د غزنی له والي وحیدالله کلمزي سره زموږ د همکار مرکه تاسې واورېده. د غزنی پر ښار د اګست په لسمه نېټه د وسلوالو طالبانو په پراخه حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان سول. د غزنی بازار وسوځېد او خلکو ته ډېر مالي تاوان ورسېد. په غزنی کې پر امنیت دغه مرکه تاسې زموږ پر ویب پاڼه باندې اورېدلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام اوس پراسو اجمل تورمان ته د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه لري.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د سولې په اړه روانو هلو ځلو ته تم شوي او په دې اړه یې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ځای له سیاسي جریانونو سره خبرو ته ترجیح ورکوي. په مطلب کې طالبانو ته د یو نږدې کس وحید مجدله قول لیکل شوي دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع بحثونه شوي او که طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر هم شي نو د افغان حکومت پر ځای به افغان سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او مطرحو سیاستوالو ته ترجیح ورکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو بل جلا مطلب کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې وروستي پرمختګونه هڅونکي دي او متحده ایالات غواړي چې د سولې پروسه بری ته ورسوي. په مطلب کې وړاندې د پاتریک شانهان په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د روغې جوړې په پایله کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، خو تر دا مهاله ورته د ځواکونو د وتلو امر نه دی شوی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د زلمی خلیلزاد په نقل لیکلي طالبان د غنی حکومت مشروع نه بولي او نه غواړي چې د جمهوري ریاست دغه کاندید ته په امتیاز قائل شي. ورځپاڼې د خغلی خلیلزاد په حواله لیکلي موږ غواړو دغه ستونزې ته حل لارې ولټوو او باید خپل افغانان لاس په کار شي سو ستونزې په خپل حل کړي. یادی ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې همداشان د زلمی خلیلزاد لخولي لیکلي کچیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي بیا دا د افغانستان د راتلونکي حکومت کار دی چې په خپل هیواد کې امریکایي اډو ته اجازه ورکوي کنه، خو له افغانانو سره به د امریکا دوستانه اړیکې ساتل کیږي. او اصلاح دولتي ورځپاڼې د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حواله لیکلي دي چې که سوله د یوې بلې جګړې پیلامه وي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. په مطلب کې د سرور دانش له قوله لیکل شوي دي چې ټول افغانان با عزت سوله غواړي، نه دا چې د جګړو او ستونزو د ډېرېدو لامل دی وګرځي.
د ازادي راډیو ته غوښیاست. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو د مخدر موادو پر ضرورونو سمج اونیس پروګرام اورېدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او بعد سلامه. دلته په لوګر کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راسي، د وچکالي خلکو ته راسي او کبیر جاشو ته راسي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري دغه نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري دغه نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي نه امېته راځي. د بارنیو ځواکو چې کوم بهار څکه موږ ته کوم امداد راځي، کوم شای راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درئ، هغه پردي خیراتونه څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسې ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، ګیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. محمد مرخون یم. من بیا تاسو ته د دې په اړه څه خبر ما غوښته په دې سره دا غوښته چې دا راته د کی باندې ورکی د مسلمانانو څخه علاوه دي د اوبه په دې څه د شل متره څخه خیرات او اوبه خوراک او د اوبو سره نه فاده دي. ما دا هیله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع شي. السلام.
ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت زپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي د یو څه کومک را سره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستولی سي، خو د مځکې د نظم اوبه به نیکي خوږي سي. محترمو، زما اواز تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس د دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستانه افغانستان او بیا مرکزي آسیا ته انتقالیږي. ټاکل شوی دی چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. شغلی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو دریو ورځو راهیسې پیل کړي دي. دغه لاره د تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد یې د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پرون وروسته لاغه دا خبره وکړه چې ایراني چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبرې ورسره وکړي رد کړل. امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې وغوښتل چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. امریکا داس وخت دا غوښتنه کړې چې د نړۍ د پنځو لویو اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجینګ کې وګوري. د دوی له نن پیل شوي دور ځنې ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسامبلې په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی دی.
تاسی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پوری اروېدلای سي په هم د نن ورځ کې به په راتلونکي پښتو خبرونه کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې تاسو پر یو ولایت د خپل نظرونه ورکولای سي، د ولایت چارواکو خبري اروېدلای سي او د نورو افغانانو نظرونه هم اروېدلای سي. نو د دغه خبرونه درویدلو لپاره سره اوسې وسورځو د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو د ونیس پروګرام اروېدو ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودن لافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې په تیر یو میاشت کې د نشي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې نظامی عملیات ډیر سوي او په نتیجه کې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشي مواد ترلاسه سوي او بیا سوځول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.